مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه اوساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې پاکستان او خاص طور بلوچستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې تازه معلومات درکو. حکومت ځنی بندیزونه عملی کړی دي. په قبایلی ضلعو کې د پارلیمان استازو غوښتنه کړې ده چې دغه لرې د ځمکو د ویش لپاره کمیشن جوړ شي او دغه شانتې په مرکزي کابینه کې ځینې د وزارتونه بدل کړل شوي دي. په دغه اړه معلومات ترکو. خوړم بې د سر عالم مومن نه د دې وخت خبرونه.
په پاکستان کې نور یو سل 12 کسان د کورونا لوجې مړ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي تحریک لبیک حکومتي عملداری چیلنج کړه نو ځکه یې پر ضد کاروایی وکړه. او د امریکا دفاع وزارت وایي کېدای شي دوی په افغانستان کې په موقتی ډول د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي چې دا رنګ په خوندي ډول د امریکایي عسکرو وتل دغه هیواد یقیني کړي. په پاکستان کې نور یو سل 12 کسان د کورونا له وجې مړ شوي. د صحت سرکاري ویبپاڼې د نوې ورځې شمیرو تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا له وجې په دغه هیواد کې نور 4,904 کسان ناروغه شوي دي. له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغانو ټول شمیر 1,050,000 ته رسېدلی او تر اوسه ترې نږدې 5,500 کسان رقیدلی هم دي. بلخ په کراچۍ پونتون کې د وبائی ناروغیو څیړنیزې څانګې ډاکټرانو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په پنجاب، سند او خبر پختونخوا کې د برتانیې، برازیل او جنوب افریقا د کورونا وایرس قسمونه اهم رپورټ شوي دي. د یو بل خبر له مخې بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وبا د مخنیوي په هدف له نن څخه په غټو ښارونو کې د سمارټ لاکډاون لګولو اعلان کړی. په کوټه کې د بلوچستان د کورونا چارو وزارت له لوري د اپریل په 14 په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا جزوي لاکډاون به د مئی تر لومړۍ نیټې پورې وي. خبر پاڼه زیاتوي د هفتې اتوار په ورځو بعد کوټې په ګډون د صوبې په نورو لویو ښارونو کې ټول مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بند وي او په نورو 15 ورځو کې به کاروباري مرکزونه د پېشمنۍ څخه خلاصېږي او د مازیګر په 6 بجو به بندېږي. پرون د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت چوانی مشر ډوته ویل چې په راتلونکو 15 ورځو کې به هر ډول پروګرامونه او غونډې بندې وي.
سکولان کې کیسونه ریپورت کېدنګ ډېر زیات شو سو نه کیسونه سوار سوار لس کیسونه پر مخ را ل پرون رسلور گرلز سکول دی هغه مش بند کی صدا باد خان یونیورسيټي هغه هم بند سو. بولیل ته پرسنل پروفیسر صاحب چې وفات دي د کرونا د وجه وو سو او کیسز نور هم زیات دي مش ټیسټینګ کیپسټي زیات کړی دي.
دل هغه وروسته چې د حکومت په خبره په دغه صبح کې د کرونا وایرس مثبت پیخي په زیاتې دودي. د پاکستان وزیر اعظم وایي تحریک لبیک حکومتي عملداری چیلنج کړه نو ځکه یې پر ضد کاروایی وکړه. عمران خان نن په خپل ټویټ کې ویلي چې مذهبي ډلې تحریک لبیک چې کله د تشدد لاره خپله کړه په خلکو او امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه نو هله یې پر ضد د ترهګرۍ قوانینو لاندې کاروایی وکړه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی. د هغه وروسته د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه صاد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهرې پیل کړې. په دې مظاهرو کې د حکومتي چارواکو په وینا ځینې کسان مړ شوي او د پولیسو په ګډون سلګونه کسان ژوبل شوي. د تحریک لبیک غړو پلویانو غوښتنه کوله چې د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي ځکه چې دوی په نظر دغه هیواد په شارلی هبدو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. تاسو مشال دلته وګورئ. د امریکا دفاع وزارت او پینټاګان د اپریل پر 14 ویلي کې د شي دوی په افغانستان کې په موقتی ډول د خپل عسکرو شمیر زیات کړی چې دارنګ د روان کال د سپتمبر 11 پورې له دغه هیواد په خوندي ډول د امریکایي عسکرو وتل یقیني کړی. د پینټاګان ویان جانکر به په دې اړه نور معلومات ورنکړل خو ویل چې کې د شي له افغانستان د امریکا عسکرو وتلو پروسې بشپړول لپاره د زینو مرستو ضرورت وی. جانکر بیا وی خبري غونډه ته ویل په پر امنه منظم او موثره توګه افغانستان د بتل لپاره امکان دی چې د دوی عسکرو ته د څه وخت لپاره د ځینو انجینیري او نورو مرستو ضرورت پیښ شي. امریکایي ولسمشر جو بایډن د اپریل پر 14مه له افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې د خپلو عسکرو د وتلو پلان اعلان کړی. په دغه نیټه به د هغو حملو شل کاله پوره شي چې له کبله یې امریکا او ناټو هیوادونو په افغانستان کې مداخلت کولو ته وهڅول.
خبرونه د سلام مومن وړاندې کول اوریدونکو ورځو زمګړم به موضوع ته په پاکستان کې د کورونا د رنزورانو شمیره په ډېرېدو ده او په ځنګړي توګه په بلوچستان کې د کورونا د وایرس د زیاتو پیښو له کبله حکومت د سمارټ لاکډاون لګولو پریکړه کړې ده چې له امله په کاروبارونو او بازارونو ځینې بندیزونه لګولي دي. بلخوا د کاروباري اتحادیو مشرانو دغه بندیزونه رد کړي دي او دی وایي چې د وړاندې نه د ډېرو لویو مالي تاوانونو سره مخ دي. په دغه اړه له کوټې ایوب ترین تفصیل راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې د هفتې او اتوار په ورځ به د کوټ په ګډون د صوبې په نورو غټ ښارونو کې ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بند وي او په نورو 15 ورځو کې به کاروباري مرکزونه د پیشلمي څخه خلاصېږي او بیا مازګر پر 6 بجې به بندېږي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې په راتلونکو 15 ورځو کې هر ډول تقریبات او غونډې به بندې وي. د دې ترڅنګ به هوټلان د روزمات څخه نیولې بیا د شپې تر 12 بجو پورې آوټډور یعنی د باندې سرویس ورکولی شي او چې کوم تجار او دکانداران پر دې عمل نه کوي د هغو په ضد به کلک ګامونه پورته کړل شي. د دې څخه له مخه د اپریل په 14مه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوالی زیاته کړه چې صوبایي حکومت له مخه پر سیاسي غونډو د بندیز لپاره دفعه 144 لګولی دي. دغه ډول د اوتې او اتوار په ورځې د نورو صوبو سره ٹرانسپورٹ ہم بند کھڑے دی.
کرونا وبا گورے پر مخ تیزی سے کیسوں نے رپورٹ کیجی تیر میں اردا وقت چدی سلور کیسوں نے نن چدی اتیا سب آؤش دی وڑ مرز سل سب آؤش دی شپر میاش سو سب بات دیا لس کا سانچ دی پدا دو افتو کی وفات سو ہوئی دی تیر میں سلور نو اندازہ دا دی چی مزید تیزی پکشی رازی سکولان کی کیسوں نے رپورٹ کی دنگ دیر زیاد شروع سو نہ کیسوں نے سوار سوار لس کیسوں نے پر مخ رالے پارون نو سلور گرلز سکول دی آغا مش بند کی سدا بہادر خان یونیورسٹی آغا ہم بند سو پولیل تا رسٹرن پروفیسر صاحب چې وفات دي د کرونا د وجه وسو اور کیسز نور هم زیات دي. موږ ټیسټینګ کیپسټی زیات کړی دي. دوی معلومی چې د کرونا چې تھرد ویو دی د پر ډیر تیزی اور فرست اور سیکنډ ویو د پر تیزی موږ نه ولې دي دا ډیر رفتار زیات دي.
وای اند تجارت دکاندارانو او ترانسپورت مالکانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د کرونا وبا په مخنیوي کې د حکومت سره پر کومک وکړي. کچېری داسې ونه سو نو حکومت به پر سمارټ لاکډاون د عمل نه کولو کسانو په ضد سخت قانون پورته کړي. خود بلوچستان تجارت حکومت له لوري د سمارټ لاکډاون پریکړه مخلرت کړی ده او ویلي دي چې د سمارټ لاکډاون د لګولو څخه له مخه حکومت تجار په اعتماد کې نه دی اخیستی. په دې ترڅ کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان صدر او دریم کاکړ نن و مشال ریډو ته وویل چې دوی به خپل کاروبار مازګر پر 6 بجې نه بندوي ځکه چې د نوموړي په وینا دکانداران ټول کال و دغه سیزن ته ناست وي او تیر کال هم د لاکډاون له امله دوی د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا امر په یو صورت نه قبلو چې څنګه زمر سیزن راشه دی پر موږ لاکډاون ولګي ټوله کاد از موږ کان درامه دا یو میاشت سیزن ته نه پر هغه باندې دی لاکډاون ولګي دا غدی یو میاشت سیزن هم دی زندګی کی مطلب به روزګار کی در پدرې ور پر وسه کال لاکډاون زمر کان درام در پدر او کول ماشي تور بالکل تباس اوس بیا د ویو لاکډاون دی ولګاوی دی جمی و دپکی او نور ورځې د سیری سره د شپږ بجو پر کړی زمر دغه دا د مطالبه چې د جمی په ورځ لاکډاون لکه پر وسه کال او د نور ورځې د قانون خلاصې د 8 بجو سره د 10 بجو پر د سیری سره د شپږ بجو پر د سیری بعد درې څلور غنټې خود قانون باندې زمر درا تو بجو دا تو د نو بجو بعد مر بازار خلاصې.
دلته ډېرې کار په هانو د حکومت له لور سمارټ لاکډاون ته هر کله ویلې دي. په کوټ کې د ډان نیوز نامتو خبريال سید علي شاه وای چې د بد مرغ خلک د کرونا پر ایس او پیز باندې تر اوسه عمل نه کوي نو ځکه په داسې حالت کې د صوبایي حکومت لپاره پر سمارټ لاکډاون عمل لیکنی ګرځول یو ګران کار دی.
یعنی که د دې ایالت پښتني علاقې دي که بلوڅ علاقې دي هلته چې توارسي نو په هغه هغه علاقو کې کیسز خو بیخي ډیر زیات دي او مرګونه هم روان دي، لیکن د دې باوجود دلته چې کم خلک دي هغه دا تر اوسه پورې ناجوړي نه تسلیموي. نو اول خدای سي دي چې په خلکو کې به شعور پیدا کړي، او بیا چې کم ایس او پیز دي، یعنی څه به کوي د کورونا سره د بچاو لپاره، هغه چې دي اول ماسک دي. نو په کوټه ښار کې کته وګوره دلته خلک ماسک نه لګي، او د دې سره سم چې کم مهم سرکاري دفترونه دي په هغه کې خلک چې دي ماسک نه تړي. ګورنمنت په بلوچستان خو د سمارټ لاک ډاون اعلان کړی دی، خو د دې باندې به عمل درآمد چي هغه یو کوېشن مارک دی. دا به ډیره مشکله خبره ایز ما په فکر سره.
بلور ته د روغتیا د وزارت له لوري ویل شوی دی چې په تیرو 24 ساعتو کې کرونا وبا 9.44 ته رسیدلې ده، ځکه چې تیر ورځ د یو زر ووشت کسانو کرونا ټیسټ شوی وو، په هغه کې 98 پازیټیو ښکاره شوی دی. دغه ډول د کرونا وبا څخه د مرګو شمېره 223 ته رسیدلې ده. په کوټه کې د روغتیا د ادارې ویان وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا څخه د اغېزمنو زده کوونکو شمېره 188 رسیدلې ده.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلې شي.
د یو قبایلي ضلعو څخه د پارلمان غړي او ولسي استازي وایي چې دغلته د ځمکو د ملکیت په سر د شخړو له کبله د سیمې امنیت د جدي خطر سره مخ شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ملکیت د ستونزو د هواري لپاره یو لینډ ریفارمز کمیشن جوړ کړي. بلخوا حکومت وایي چې په دغه اړه د صوبایي حکومت په ګډون د قومي اسمبلۍ یوې کمیټې هم کار روان کړی دی، خو د ملکیت د ریکارډ د نشتوالي له کبله دا کار د ځنډ ښکار شوی دی. یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورکړېدو نه وروسته د ځمکو په سر قومي شخړې لا ډېرې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له وزیرستانه تر باجوړه د ولسونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر شخړې روانې دي، د سیمې پارلماني غړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دغلته د ملکیت د ریکارډ جوړولو کار ګړندي کړي او د ځمکو د ویش لپاره دې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویل چې د کمی ورځې نه قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې دي، د ځمکو په سر لانجې ډېرې شوې دي، خو حکومت د هواري لپاره تر اوسه سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې ځینې ریاستي ادارې دا شخړې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره کارول غواړي.
روټین کیم زمون ته جوډیشل سیستم کې د جج سره د اختیار څو سره د اختیار هغه او یو ځمکه په مسله کې یو کمیشن مقرر کیا. کمیشن درات سی هلته هغه کې وکیلان هم هغه کې نور انډیویژوال هم هغه جج اچول شي، هغه لاړ شي هلته په موقع اتریږي او په موقع مطلب خپل کوم رپورټ هغه سبمیټ کی بیا عدالت ته. مسله د اراده نه چې اراده د ټولو مسلو حل راوته شي داس خبره ده. صوبایي حکومت په دې کې دونه تیزی وکړي چې د لینډ سټلمنټ وکړي. مطلب موږ سره د دې نه مخکې د سوات او د دیر ماډلم د چترال ماډلم پروت دی، لکه کیسه دا څنګه ده چې مطلب پاسبل نه ده مخکې دا کارونه شوي نه دي. دلته د لګ چونکې دغه لګ زیات دی په غټ سکیل په کار دی، تعداد مطلب د یو په ضد یا درې کمیشن نه په کار دی چې مثال مختلف ایریاز ډیسټریبیوټ کړي. خو دا خو درې کاله کې اوس پر رئیس هم نه دي شوي، لکه بیخي ته خبر کړي
بلخواله خیبره د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي اقبال خان افریدی وای چې دا شخړې د هغه خلکو له وجې راپورته شوې دي چې په غیر قانوني توګه د قبایل ځمکه قبضه کول غواړي. نوموړي زیاتوي چې په ډیرو موقعو د دې شخړو تر شا د سیول بیوروکراسي ځنې چارواکي هم لاس لري.
په دې کې دوه کسه زموږ د قبایلو چې کومه هغه پوره من فضا جوړه ده دا بیا خرابول غواړي. یو خو دا چې کوم خلک جعلي انتقالات کوي و د هغوی نظر پر قبایلي په دا ځمکو باندې وي. د قبایلو خو د پاکستان د ازادۍ نه پس چې کوم دی د ځمکې چې کوم لینډ ریکارډ دا نه دی شوی و دې په وجه د کوزو خلکو نظر د دې په ځمکو باندې. دوم هغه بیوروکریټ چې په پاټا کې کوم د زاړه نظام حصه وو کوم خلک چې کوم موسم ایف سی آر خوښوي واوي چې بیا دې خلکو په منځ کې جګړې وي او صوبې حکومت په دې باندې لکه دوباره سوچو کی. نو دا غوی کوشش دا دی چې دا زی په زی باندې دا د ځمکو انتشار پیدا کی.
له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومند وایي چې د هغه سیمه هم د ځمکو په سر د شخړو لقبل د بدمنې په لمن کې ده او کچری دا ستونزه هواره نشي نو د سیمه امنیت د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. نوموړی نور وایي چې که حکومت د ځایي قبایلي مشرانو او ولسی استادو سره خبرو ته تیار شي نو دا معامله ډیر زر هواری دی شي.
نن هم کولای شي چې مطلب دا دغه سرکاري ځمکې چې کومې تیمون ناقص دي پښتامونو تاریخ سیټلمنٹ شروع کی او بیا هغه ځمکې سیټلمنٹ وکي چې کومې ځمکې چې کومې د منځ خلکو سره خپلې د کاروندې لپاره هغه بارانی دي هغه یا ټوبل لري یا رټ لري یا هر څه لري خود خلکو استعمال کی نو هغه روان کی او بیا چې کوم مشترکه ځمکې دي یا په کوم ځمکه باندې تنازع ده نو په کار ده چې دغه لا یو جرګه جوړه کی. خو دغه جرګه د ډی سی لاندې نه دغه جرګه زمونږ جوړه شي د تشنجج لاندې ځکه چې ډی سی چې دی دا مغه هغوی غواړي چې دغه نظام ناکام نو دا چې د هغې سره شي د ډسټرکټ تشنجج سره نو هغه به ټایم ورکړي ټایم فریم چې دی دومره وخت کې تاسو ته مسلې راته حل کړي او هغه جرګه به بیا صفامي ځکه که د هغې لاندې را شي نو د هغې لاندې جرګه صفا نه شي کېدلی. همدغه وجه وه چې هغه د جرګې زمونږ د پښتنو ډېر زور تاریخ وو خو د دې په وجه باندې زمونږ جرګه بدنامه شوه.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې په صوبه کې د ځمکو د ریکارډ کمپیوټرایز کولو کار پیل کړی دی او ډیر زر به دغه لړۍ په قبایلي ضلعو کې هم پیل کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د وزیر اعلی سلاکار عارف احمدزی وویل چې په دې لړکې تر ټولو ستونزمن کار د ځمکو د ملکیت مقررول دي.
بلکې چونکی قومونه دي او د قومونو په منځ کې چې کوم دی دا ډیویژن دی هغه یو فرضی غونته کې دغه د سیار دومره ایریا بلکې دغه غوی خپل چې کوم قوانين دی هغه د وبو هغه دغه د وبو روخ چې کوم اړختي نو هغه فورې چې کوم دی هغه یو کوم وی چې بل وخت وړي نه هغه بل کوم وی نو دغه یو ایشو شته ان شاء الله پخې زمونږ بالکل په کار په روان دی څنګه چې په دې ملک کې کوم کمپیوټرایزیشن اف لینڈ ریکارډ کو تاسې ان شاء الله التم کیږي کوم دی هغه سیټلمنټ د کولې جګړه په مونږ په منځ کې او واقعي یو ګران کار هم دی یو ګران عمل دی. یعنې وجه دا ده چې د ډیر په خوانه په بعض ځینو کې تنازع را روان دي د قومونو په منځ کې او وي دا خلکو لکه کوم دی دومره سر دا غي د غنښته.
له خیبره د قامي اسمبلی غړي اقبال خان افریدی دا هم ویل چې په دې معاملې په پارلیمان کې بحثونه شوي دي او د قامي اسمبلی سپیکر په دغه اړه د یو کمیټې د جوړولو هم ویلي دي. نوموړي زیاتوي چې دا کمیټه به ډیر زر اعلان شي او خپل کار به پیل کړي.
په دې سلسله کې سپیکر یو رولینګ ورکو چې د دې فوري توګه باندې د کمیټې ته حواله شي او په دې باندې دا خلکو مخنیوي شي چې څوک دلته انتقالات کوي او دا خلکو ځمکه قبضه کوي. او دې سلسله کې د صوبایي حکومت هم د لینډ ریفارم کوشش جاری دي او په دا کې زموږ یو سپیشل کمیټي چې کوم تیر سیشن کې و هغه هم د دې شیانو د ان ایف سی اوارډ لپاره او د قبایلي د انضمام نه پس د دې د ریهابیلیټیشن یا د دې د لینډ ریکارډ د دې لپاره یو لوی کمیټي جوړه شوې ده.
د یادونه وردا چې په تیر سموده کې په وزیرستان مومندو باجوړ او خیبر کې د ځمکو په سر د قانونو ترمنځ لوی جګړه رامنځته شوې دي چې لقبلې د سیمې امنیت د بې یقیني سره مخ شوې دي. په عین حال کې د پخواني او قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سرحداتو په تعین هم لانجې دوام لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اردن کو رازو د پاکستان سیاسی موضوعاتو ته پرون د پاکستان په مرکزی کابینه کې د زنو وزارت تونو کې عدلون بدلون شوی دی. دغه وزارتونه د وزیر اعظم عمران خان په حکم باندې بدل کړل شوی دی. عام خلک او سیاسي کارپوهان وایي چې د وزارتونو د بدلولو سره حالات نه سمېږي بلکې بې یقیني لا پډېره ده. دی وایي چې نه خو ورسره د ګډ گورننس یعنی ښه حکومتداري ثبوتونه مخې ته راځي او بل دا چې دا د حکومت تا د ورپېښو چیلنجونو په اړه باندې هم دغې غمازی کوي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
نن وی ټاکل شوی وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري لخوا په خپل ټویټر پانه یو لیست یا نمبر هم جاری کړی چې تر مخې د شپږو وزیرانو ته د هغوی محکمه بدلې کړي. پر نورو څلور وزیرانو کې د خزانه په وزارت یو مش وړاندې ګمارل شوی حماد اظهر نه دغه محکمه واپس اخیستل شوی او ورته د بجلی محکمه حواله شوی. مخدوم حسرو بختیار نه اقتصاد اخیستل شوی او ورته د پیداوار او د صنعت محکمه حواله شوی. په دا څو میاشتو کې د وفاقي وزیرانو محکمې بیا بیا بدلېږي. عام خلک او ځینې تجزیه کاران وایي کله چې یو وزیر په خپله محکمه کې د محکمې د چارو باندې پوه شي وزیر اعظم یې بدل کړي نو دې سره نه خو په ملک کې ګرانی قابو کېږي او نه خو ګډ ګورننس یا سیاسي او حکومتي خوالې راځي. بل دا چې دغه کارونه ښایي چې ګنې حکومت د ناکامۍ اړخ ته روان دی. بیا نو څه وجه ده چې وزیر اعظم بیا بیا وزیران بدلوي؟ د سیاسي او سماجي چارو کارپو شمیم شاهد راته دغه سوال داسې ځواب کړ.
ممبران د اسمبلی دي یا د مختلف سیاسي جماعتونو د سیاسي نظریو حصہ پاتې شوی ده. دوی کې ډېر زیات اختلافات دي نو په دې وجه دا عمران خان لپاره هم ډېره مشکله ده چې هغه بیا بیا چې کوم دی نو دا خلک بدلی را بدلی او په دې وجه باندې که تاسو ګورئ نو د کوټ گورننس یا د عمران خان چې کومې وعدې چې کومې ژمنې کړې وې هغه د ناکامۍ سره مخامخ دي.
د فواد چودھری لخوا د جاري شوي پاڼې تر مخه د شبلی فراز نه د اطلاعات وزارت اخیستل شوی ورته د ساینس او ټیکنالوژي وزارت ورکړی شوی او همداشان د عمر ایوب نه د بجلی او پیټرول وزارت اخیستل شوی او ورته د اقتصادي چارو وزارت ورکړی شوی. د ډان ورسپانې دی خبر تر مخه کړه چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله د شپږم وار دی چې وفاقي کابینو کې بدلونونه ناراضي. لکه اولنې بدلون په 2019 کې د اپریل په میاشت کې شوی، دویم وار په نومبر 2019 کې او تر هغه وروسته د تیر کال په اپریل او بیا په دسمبر کې هم دغه شان بدلونونه شوي. د مشهد رډیو په دې پوښتنه چې کوم وفاقي او صوبایي وزیران هغه تنان جوړ شي چې د تحریک انصاف ګوند سره د اولې ورځ نه روان دي نو بیا امکانات شته چې ګنې د وزیرانو کارکردګي ښه شي یا حکومتي او سیاسي حالات هم سم شي. شم شاهد وویل
پاکستان تحریک انصاف چې کوم خلک اسمبلی ته منتخب کړی دي هغه کې ډېر زیات کمزوري دي او کابینه نه دي. زما اندازه ده چې یو خدای غي تجربه هم نشته او بل پاره کې خود غرضي هم ډېر زیاته ده. دوی په پخوانی حکومتونو باندې ګوندونو باندې الزام لګي خو زما اندازه ده چې د کرپشن او د نیپوتیزم او میسیوز اف پاور د دې چې کوم دی نو ریشو په دې حکومت کې ډېره زیاته ده خو هغه مخې ته ځکه نه راځي چې میډیا کنټرول ده.
د حکومت لخوا کومه داسې خبره خو کله هم نه ده شوې چې ګنې داسې زر زر دوی ولی وزیران بدلوي. البته د شبلی فراز او فواد چودري په ټوټر پاڼو دواړه یو بل ته مبارکیان لیکلي او د دواړو محکمې هم د یو بل سره بدلې شوي. نو دوی هم لیکلي چې کوم کوم رقم نوي پروجیکټونه یا کارونه دوی شروع کړي د یو بل سره به پکې پراتلونکي کې مرستې جاري ساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شانواز ترکزی راپور مورد اردوونکو سرزو خیبر ته چرته جزیلی انتظامیه وایي د ګرانې د کنټرول کولو لپاره یو نظام جوړ کړی دی او قوانین به عملي کوي. بلخوازی ولس وایي چې نن سبا ډېره ګرانی ده او په نرخونو کې کمی نه ناراضي نو په کار ده چې حکومت دغه پلان زر عملي کړي. فرهاد شینواری په دغه اړه معلومات راکړي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر ارشد منصور مشال ریډیو ته وایي چې موږ په لنډ کوتل باډا او جمروت کې ارزان بیه بازارونه جوړ کړي او دا بازار فعال کړل شي او دکانداران به خوراکي توکي د مقرر شوي نرخ نامینه زیاته بیه باندې نه خرڅوي.
ضلع انتظامیه د پاره چې کوم احکامات موږ ته د صوبایي حکومت نه او د فیډرل ګورنمنټ نه راغلي دي هغه دا دي چې په دې میاشت کې ذخیره اندوز چې کوم دي د هغې خلاف سخت نه سخت اکشن وشي او دې نه علاوه چې کوم د اشیا چای خور دونوش ته روزانه ضرورت سامان دے اگے د پاره د حکومت په ډایریکشنز باندې مونږه په هر تحصیل کې رمضان سستا بازار جوړ کړی دی. نه علاوه صوبائی گورنمنٹ پرانا کې مونږ موبایل سستا شاپ سم جوړ کړی دی چې هغه په ګلای ګلای او په کور کور ګرځي اور ان شاء الله د مارکیټ نه په کم نرخ باندې سامان دا مونږ انشور کو چې دا هر شا کور ته ورسی او چې چرته کې هم داسې سووشي چې څوک د حکومت نرخ نه زیات للو کوشش کوي نو د دې زمونږ پالیسی دا چې دې ځل په جرمانه نه یا کس په سیده جیل ته ځي.
په لند کوتل بازار کې یو ځای اوسیدونکی ساجد شینوار وایي چې روژې راتګ سره سم دلته ګرانی زیاته شوه.
درځیان چې هغه کپڑے 300 روپے باندې ګنڈلې اوسې مطلب او نیم سو دغه کې اضافه شوې دوه مدا چې شودو سیر چې دا 120 روپے باندې او اوس 130 باندې داسې ماسته چکم دی هغه په یو سر شل باندې اوس یو سر چلويخ باندې دغه سه غوخه په 1500 روپے سیر اوس مطلب په 600 روپے سیر دغه مشکل زیاتې مخ اوس خود دلته دا پیرل نه پرایس کمیټی شته دی کنه او اکثر چکم اسسټنٹ کمشنر دی یا نور خلک دی هغه وای چې دا اختیارات چې اوس ڈپٹی کمشنر سره هغه به دا پرایس کمیټه جوړي دی وجنه مشکل جوړ دی په قیمتونو کې کمی راوستو لپاره عملی اقدامات وکړي پرایس کنټرول کمیټه دا جوړ کړی شي.
یو بل زیتن شاباس خان وای چې په سرکاري نرخ نامو باندې دکانداران عمل نه کوي.
دلته چې روزې میاشه شي مخکینه ونه شي نه هر څه ګران شي لیسو کا پر درآمد نه کا سبزی او مغه ګران دي غوخه ګران دي هر څه ګران دي هیڅ څوک نه مثلا څوک عمل درآمد نه کوي خبرو باندې موږ مطالبه د حکومت نه دا چې ارزانی راولي روزې میاشه هر څه د غریبي دار
د لند کوتل بازار نه تر لاسه شو نرخ نامو مطابق غټه غوخه 400 روپے سیر وړه غوخه 400 روپے سیر یو سیر ماسته یو سل سلویخ روپے سیر شوده یو سل او شل روپے سیر بیکری 300 روپے سیر چپلی کباب 420 روپے سیر کجوري 2500 روپے سیر د وړو د شل کیلو وی بوجه سرکاري نرخ 870 روپے مقرر دی خو په لند کوتل بازار کې نن سبا په 1500 روپے خرڅيږي. د غوړو 15 کیلو ډبا 1400 روپے بوره یو سل او شل روپے سیر او یو فارمی چرګ 450 روپے باندې خرڅيږي او زایو لسوای باید دا ټول نرخونه دي سرکاري نرخنامې سره برابر کړی شي. د خیبر ضلع انتظامی ویلي چې دوی به په ټول بازارونو کې شکایت سل قایموي او مرستیال کمشنران به پکې هر ورځ حاضری کوي او خلک ورته د ګرانۍ په اړه باندې خپل شکایتونه کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور موردو اوردونکو او ورځو نړیوالو چارو ته د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی وایي چې ښایي امریکا خپل فوزي حضور په افغانستان کې د عرضي وخت لپاره زیات کړي سو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 مې له افغانستانه وباسي. په دغه اړه تفصیل احمد شیبر راکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي ښایي متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کیربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کیربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایي څه انجینري مرستو ته، شاید محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغیزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي او یا په افغانستان کې سیاسی جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین افغانی مذاکرات یو مسمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د برید شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندو ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان ښایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحد ایالتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه وځي.
په پښتونخوا کې ماسپخین 2:30 شوې دي. د اسرارالم مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په پاکستان کې نور 112 کسان د کورونا له وجې مړه شوي. د صحت حکومتي ویبپاڼې د نورو د شمېرو تر مخه په تېرو 40 ساعتونو کې د کورونا له وجې په دغه هېواد کې نور 4906 کسان ناروغه شوي هم دي. له دې سره په دغه هېواد کې د کورونا د ناروغانو ټول شمېر 1,500 ته رسېدلی او تر اوسه 3,655,000 کسان رغېدلي هم دي. بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وبا د مخنیوي په هدف له نن څخه په غټو ښارونو کې د سمارټ لاکډاون لګولو اعلان کړی. په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت له لوري د اپریل په 14 په جاري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا جزوي لاکډاون به د مئی تر لومړۍ نیټې جاري وي. د پاکستان وزیر اعظم وایي تحریک لبیک حکومتي عملداری چیلنج کړه نو ځکه یې پر ضد کاروایی وکړه. عمران خان نن په خپل ټویټ کې ویلي چې مذهبي ډلې تحریک لبیک چې کله د تشدد لاره خپله کړه په خلکو امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه نو هلی پر ضد د ترګرۍ قوانینو لاندې کاروایی وکړه. د پاکستان حکومت د ترګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اپریل په 14 ویلي کېدی چې دوی په افغانستان کې په موقتي ډول د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي چې دارنګ د روان کال د سپتمبر 12 پورې له دغه هېواده په خوندي ډول د امریکا عسکرو وتل یقیني کړي.
مهم خبرونه د اسرارالم مومن وړاندې کول. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې. روغتیا او درملنه د خپرونه احمد الله وړاندې کوي.
روختیا او درملنه
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغي او ستونزې په اړه خبرې کوو. د ګردو ناروغي علامات د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغي څخه ځان څنګه ساتلې شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله صاحب دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی هم شي او مشورې هم ترې اخیستلی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
په الله ګران سي خوشاله اوسې او ټول اوریدونکو سلام وایم.
ډاکټر صاحب د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ په اړه باندې نن خبرونه کوو. اولنۍ پوښتنه زه کول غواړم او هغه دا چې زمونږ اوریدونکو ته د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده د ګردو یا پښتورګو.
مونږ بدن کې ډېر اعضا پراته دي احمدالله جان صاحب، خو په دې کې 5-6 داسې دي چې آیا ته مونږ وایټل یا جون لرونکي یا جون ساتونکي اعضا وایو، چاغی کې بشمول دماغ، زړه، سږی، ګرده او معده وغیرہ دا چې دي دا ډېر لازم دي او مهم دي. داسې سرکولیټری سیستم دی چې وینه چې کوم نظام دوران خون لري.
صحیح.
ګرده په فقاریا هغه مخلوق چې هغه بچی پیدا کوي دي کې عموما دوه جوړې وي، یعنی دو گردی لگی دلی وی. تا د دې لوبیا یا د کلول د دانې غونته کې رنگم لري او شکل صورت هم وی او ساخت یا وجود تقریبا د کمپیوټر چې کم ماس وی دوم روي. یعنی اوګدواله تقریبا 3 نه تر 5 انچ او پلندواله د 2 نه تر 3 انچ پورې وي. دا د سپاینل کارډ یا د ملا د تیر جوړخته بل اړخته د پښتو د لاندې ځای کې دا لګېدلې وي.
صحیح.
ګرده بنیادی طور چې کم کار کوي دا د بدن نه فاسد مواد راټولول او هغه مسانې ته لېږل او د مسانې نه د تشو متیازو په لار باندې د بدن نه بهر کول چې په دې کې زیاتره مقدار چې دا د نایتروجنی مواد وي. دا د ګردې بنیادی کار دی. دین علاوه ګرده چې دا نو دا فشار خون باندې هم نظر ساتي چې د وینې فشار په بدن کې یا رګونو کې کم دی یا زیات دی. هغه سي د وینې په ټینګوالي باندې هم دا نظر ساتي چې په وینې کې څونه مقدار کې اوبه پکار دي.
صحیح.
نو کله اوبه کمیږي نو دا اوبه ورته پوره کوي د مسانې نه بیرته راخلي ری اپ ټیکنګ کوي. یا دای چې کم دی کې هغه نری نری نفرانس وي دا هغه اپر میمل یا نری سوري چې دي نو هغه معمولی غونتی کولو کې چې دا اوبو عم طرف پاسانه شي او په وینه کې ټینګواله د نارمل حدود په درمیان کې پاتې شي. دین علاوه ګرده چې ده نو دا د وینې صفایي چې ده د دې بنیادی کار دی. او په وینه کې فاسد مواد جمع کیږي یا زموږ د خوراکونو نه پس چې کم زهرجن شیانه بدن کې وي نو دا هغه د دوران خون نه را صفا کوي او بدن بهر لیږي. دې افعالو ته ګرده ویلې کیږي چې کوم اعضا دا کارونه کوي.
صحیح. ډاکټر صاحب جی جی.
او دا بالکل لکه څنګه چې زړه دی سږي دي دماغ دی نو همدغسې مهم غړی دی د ژوندي بدن. که دې کې فرق راشي یا دا خپل وظیفه په طریقې سره انجام ته نه رسي نو دا انسان ته ډېر زیات تکالیف هم پیدا کوي او مرګونې صورت هم پیدا کولی شي.
ډاکټر صاحب ځنې اوریدونکو زمونږ په میسنجر باندې څه پوښتنې را لېږلې دي. سیف الله رحیمی او حضرت جمیل دوی دواړو دا یوه پوښتنه کړې ده وایي چې د ګردو یا د پښتورګو د ناروغۍ علامات څه لکه څنګه معلومېدلی شي چې دې سړي ته د ګردو تکلیف دی او بله دا وایي اکثر دا ویل کېږي چې ګرده خرابه شوې نو دا ګردې خرابېږي څنګه؟
ګرده خو خرابېږي په داسې باندې چې کله سړی بې احتیاطي کوي، ډېر زیات مالګه استعمالوي، ډېر زیات خواږه استعمالوي او کم مقدار کې اوبه څښي یا صفا اوبه نڅکي یا د خوراک عادتونه چې په هغه کې بنیادی موږ ته پروټین پکار دي، نشاسته پکار ده او حیاتین پکار دي، د دې د ترتیب خیال نه ساتي نو بیا په ګردې باندې د صفایي چې کم بوج دی دا زیات شي او د هغې د وجې نه ګرده چې دی بیماریږي یا مونږ ورته وایو چې خرابه شوله. د ګردې خرابېدلو مطلب دا نه ده چې خدا نه خواسته دا خوسا شوله. د ګردې د خرابېدلو 2 صورته دي. یو ته مونږ اکیوټ رینل فیلیر وایو، یعنی ابتدایي حالت، او یو ته مونږ کرانیک، یعنی مستقل یا زوړ خرابي چې په ګرده کې موجود شي. کم چې ابتدایي خرابې دي عادي کې د وینې کمواله، بدن نه په سوجه باندې د وینې زیات مقدار وتل لکه د زخم په صورت کې، د اوبو نسکلو د وجې نه په بدن کې د اوبو مقدار ډېر حد نه کمېدل، دغه سي چې کم زمونږ آینز دي لکه پوټاشیم دی او سوډیم دی چې دا مثبت او منفي چارجونه ځان سره وړي هرې خلیې ته، نو که د هغې مقدار کې کمې زیاتې راشي نو ګردې باندې بوج شي او دې سره اکیوټ رینل فیلیر یا اکیوټ رینل شٹ ڈاون کیږي.
صحیح.
او که دا حالت په وخت باندې علاج نشي نو بیا دا دایمي د ګردې د رنځ سړی مریض شي، هغې ته مونږ کرانیک رینل فیلیر وایو، نو هغې کې بیا د مشین په ذریعه باندې مونږ د هغه ډایلیسس کوو او وینې نه فاسد مواد چې دی دا روباسو او بهر کوو. بالکل نو کانی دا سے پیدا کی چکل مونگا پزیات مقدار کے آگزیلیٹ شروع اوبا کمی کو نو دا آغی دا وجن دا گردی چکم ساختمانی اللہ تعالیٰ کرے دا نو دا دی دا خلیا چے دی دا مونگ نفران وی دا دا عام غوخینا جدا دا سونا چے وائٹل آرگن زیلے کا دا مغزو تا تاسو رو گوری آغا دا عام غوخینا جدا دا دا زڑا رنگ جدا دے دا زیگر جدا دے او دا سگم جدا دے دا کسی گردم چے دے گوشتی سرخ سر رنگ لری لکه دا لوبیا دا دانه نو کله چې په دې کې دا فلټریشن عمل خراب شي نو د دې په دغه نری نری سرو کې بیا دغه اوگزیلیټس یا د کلشیم زیاتی مقدار یا د مالګې زیاتی مقدار جمع کیږي اور ورو هغه سوري بند کیږي. په مثال دغه سی لکه دا په کار نه ده چې داسې مثال ورکوم خو دا اوریدونکو د پوهې لپاره لکه عام چې مونږ کوم د سکلو اوبه په پیپونو کې تېرو نو دا که تاسو وګورئ کال دوه پس دی کې هغه سپین سپین نمکیات جمع شي. نو دغه نمکیات چې کله په نفرانس کې جمع شي او دا هغې لپاره په بدن کې اوبه پوره نه وي چې هغې باندې دا شانه فشار راشي او بدن نه وځي نو دا د کاڼې جوړېدلو عمل په دې کې شروع شي. دغسې بیا په ګرده کې کاڼې جوړ شي نو آئی کے بیا کم چھ نہ ملی میٹر پوری نو دا اکثر دا دوایا نو پزر یہ باندھی اسی لے تو ٹریپسی پزر یہ باندھی مونگ مات کو باہر شی او کا کم دا نہ ملی میٹر نہ غٹ ہوئی نو آگے بیا مسئلہ اگ دی او بیا بغیر دا چرا ہے ناغا مونگ نشوہ باکل.
ڈاکٹر صاحب دی لیزر او دی طرف ته هم راځم. یو زمنګ اوریدون کې راشد حمیدی هغه یو پښتنم دی حواله سره کړی د خود دینه اول د دې ګردو ناروغي په اړه باندې د دې تشخیص او علاج څنګه کیږي؟
تشخیص د لپاره خو د دې ایکسرا کیږي رینل فنکشنز ټیسټ دا کیږي د تشو متیازو معاینات کیږي آی وی یو ایکسرا کیږي الټرا ساؤنڈ یا د ټیلی ویژن معاینات کیږي او دا مونږ ته په تشخیص کې مدد راکړي او مونږ ته پته لګي چېرې ګرده کې کاڼی دی یا ګرده کې ګزک دی یا پاړسوب دی یا د دې چې کم د چڼاونو عمل دی پای کې کم ځای کې مسله ده یا ګرده خپل کار کوي او یوریټرز یو دوه رګونه چې هغه مثانې ته کوشي وي دا ګرده چې کم فاضل یا فاسد مواد چې وي دا چې ویني نه ټول کې نو دا بیا مثانې ته ولیږي نو دا هغې په لاره کې بعضې وخت خنډ پیدا شي یا چېرته وړوکی کاڼي هلته تللي هغې کې نښتلی وي یا په یورترا کې یعنی د تشو متیازو هغه نلی چې بدن نه بهر متیازې وباسي که هغې کې کاڼي نښتلی وي یا د مثانې په خوله کې کاڼي نښلیږي نو دا ټول شیانه مونږ ته د دغه معایناتو نه ښکاره کیږي او دا هغې مطابق بیا مونږ د هغې علاج کوو.
ډاکټر صاحب ما لکه مخکې ویل راشد حمیدی په میسنجر د لارې دا یو پوښتنه کړې ده وایي چې څو کاله کېږي په ګردو کې مې کاڼي دي او ډېرو ډاکټرانو نه مې علاج کړی خو علاج مې لکه نه دی شوی او بل دا چې اینه کې مې لکه وینه مې ډېره زیاته غوړم ده نو څه پرهیز او څه درملنه راته پکار ده؟
ډېر ورته نه دی ویلي چې د ګردې په کوم حیسه کې لکه ګرده مونږ په دریو کې تقسیم بارنه حیسه درمیانه حیسه او لاندینه حیسه اول خدا کتل دي دویم دا کتل دي چې د کاڼو حجم څونه دی نه ملي میټر نه کم دی او که زیات دی او بل د کاڼو مقدار څونه دی که دا د نه ملي میټر نه کمی یا بعضې وخت کې لږ غټه وي نو لیتو ټریپسي مونږ ورته وایي عموما خلک ورته لیزر وایي داغه په ذریعہ باندې دا هم په ګرده کې دننه بغیر د سجراهي عمل نه شواګانو په ذریعہ باندې هغه کاڼه دننه مات شي او په مزه مزه د ګرده هر حصے کې چې هغه لاندې راکوزیږي او اخیره کې یوریټر سره شي او هلته مثانې ته او د مثانې نه تشو متیازو په ذریعہ باندې د بهر شي. خو احمد جان صاحب په ګرده کې بنیادی خبره دا نه ده دا گردی صحت ساتلو لا دا ضرور دی لکه دیر اور توس دا تکلیف دی اما مخت ویلی چه دا دی چه کم تیشوز دی یا غوخه دا کم وائٹل آرگز چی دی یعنی حیات ساتون کی دا نورو تیشوز نا یا دا بدن دا نور غوخه نا جدا دی د ګردی چې کوم نفراز دی دی لکه تاسو زور ورکې نو دا اکدم واپس نه روچتیږي، دې کې جوغړې پاتې کیږي. لکه اوریدونکي کوز د بدن چې کوم ځای کې غټې غوښې پرتې دي، فلیشز دي لکه پنډه یا لاس یا مټ، دې لکه دی زور ورکې نو غوښه واپس اکدم زنګه دی پری دی خپل ځای ته راځي. ګرده دا خاصیت نه لري چې کله په ده کې دا نایتروجنی مواد یا اکزیلیټ جمع کیږي نو ورو ورو هغه سخت شي کاڼی شي. کله چې کاڼی دی نه په دارو په ذریعه باندې وزي یا د لیتوټریپسي په ذریعه باندې، نو زمون خلک دا فکر کوي چې بس د دې بیمارۍ نه خلاص شوم. دی بالکل نه دی خلاص، دی به بیا هم پرهیز کوي، ټول عمر به پرهیز ساتي. که دی پرهیز نه کوي او بیا دی هغه خوراکونه لکه وریجې شولې، دا د پالک ساگ شولو کم کې چې ډېر زیات یوریک اسیډز وي، داسې خوراکونه یا سره غوښه، نو دا بیا ځي او هلته چونکې جوغړې پروت وي یو کنده پرته وي نو هغه صفایي عمل نه تیریږي، بلکې دا چې کوم فاسد مواد دا ځي بیا هم په هغه کوتي کې یا جوغړې کې بیا جمع کیږي، سمود پس بیا کاڼی ته جوړیږي. نو د دې وجه نه خلک په دې پوهیږي نه، ډاکټران ورته ووایي خو دی هغه وخت کې تکلیف کیږي او د ډاکټر خبرې ته توجه نه کی او دا شی ورته بیا بیا کیږي. نو چا رونو ته خویندو ته کده چا جراحي شوي یا کده چا نه لیتوټریپسي په ذریعه باندې کاڼی خوکړې شوي یا د دارو په ذریعه خوکړې شوي، نو دی به د هغې نه پس هم پرهیز کوي چې واپس ګرده کې هغه مواد جمع نه شي.
او ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه وی لکه تاسو مخکې څنګه ویل لیتوټریپسي یا لیزر والا خبره تاسو وکړه، د دې په ذریعه چې دا کاڼی ماتي نو دام یو صحیح طریقه ده؟
دا بالکل او ډیره محفوظ طریقه ده، ځکه چې کله مونږ جراحي وکړو او دوباره بدن وګنډو هغه اگر چې ټیک شي او هغه سه مضبوط نه څنګه چې قدرتي وي، بیا هغه سه د ولسی جبې مثال کزه خلکو ته وروړم، که مونږ یو تخته په منځ اوسیرو او بیا په میخونو ورولو نو هغه به هغه عمر مضبوط والی نه خي څومره چې دا قدرتي بغیر ریبل نه و. نو دغه صورت لیتوټریپسي چې دا ډیر محفوظ دی، د دې شواګانی چې دی دا الټرا وایلټ ریز دی، یعنی اوبه دی، اوبه بره ماشین کې لاندې مریض باندې، مریض چې دا مونږ په یو میز ورته سملولې وي او برنه پی آغا شو آگانی رازی او آغا شو آگانی چه کل دیکانی سر لگی نو آغا دک کسی ضرب ورکی لکه چه سطک بانده یا چه کوش بانده مونگوشی تا گزار ورکو او دی سر آغا پا مزه مزه او رجیگی او مسانی تلات شی خارج شی نو بدن سر لونه انسان بچ شی.
یو اوریدون که دی زهیر آغی دا یو پختنه کلی دا وای چې څو کاله وړاندې ګرده کې مکانې وو او ډاکټر رااله لیزر په ذریعه باندې مات کو، خو ورسره مې ګرده خراب شوه او بیا د اپریشن د لارې رااله ګرده لري کړله، نو دا څه وجه کېدلې شي چې لیزر صحیح نه شوه کولې زما ګرده لکه خراب شوه؟
دغه چې کوم لیتوټریپسي شواګانې دي دا هیڅ قسم نقصان نه رسوي، کومه مخکې ارزو کو چې دا اوبوي او هغه اوبونه دا شواګانې تیریږي او مریض ورته مونږ لاندې په میز باندې سملولې وي او هغه ګردې نه هغه تیریږي، نو دې سره ګردې د خراب کېدلو هیڅ امکان نشته دی. اوس د دې مونږ ورته هایډرو نیفروسیس وایو، نو په ګرده کې اوبه جمع کېدل یا ګزه اخیستل، نو غالبا چې کوم ځای کې د علاج کړی دی نو هغې په دې پوه شوي نه دي یا د هغه پورا چې کوم د دې ټیسټونه او عکسونه په کاري هغه د نه دي کړي. اکثر چونکې زموږ غربت وي نو دې شیانو ته مونږ نه چمتو کیږو، نو ډاکټر مجبور وي چې هغه د ژوند اوساتي په هره طریقه چې وي. دویمه خبره، احمد الله جان صاحب، کوم غړي چې الله تعالی دوه دوه ښې دي په بدن کې لکه سترګې، لاسونه، پخې، ګردې، سپېږمې، نو خدا نه خواسته الله دې نه کړي چې چاته دا ضرر پیدا شي، خو دې کې که یو اخوام شي نو دا یو چې دی دا د باقي ژوند لپاره بیا هم کافي شافي دی او څه نقص نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی، ګورو چې څه پوښتنه لري ستاسو نه. هلو، السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
وعلیکم السلام
احمد الله صاحب. فرناز خان وزیر بنو بکه خل خبریال خبره کوم.
جی فرناز خان صاحب، څه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه؟
پما دا پښتنه ده چې څوک وایي چې دا ګردا چې کوم ده څوک چې داسې مقامی ډاکټر نه دوایې خوري پوسټان ګولې خوري دغه نه خرابېږي، څوک وایي چې نه چې څوک شنې به ډېرې شي نه خرابېږي، او څوک وایي چې نه چې څوک تراپ وایي مشکل زیات کوي هغه نه زخمي شي خراب شي، څوک وایي چې پیپسي بوتلې شي د هغه نه خرابېږي، ډیوې بوتلې څوک څه وایي، څوک وایي احمد الله صاحب دا ما ډاکټر نه پښتنه دا چې دا تسی نه خرابېږي او تسی حفاظت پچار دی ګردې د بیمارې نه.
مونږه کلم تاسو بدانی کتلی چې یو ډاکټر چاته ویلی چې ته دا بوتل یې اوسکا، هر ډاکټر عموماً دا خبره کوي چې صفا سترا تازه د کویو به دا شپږ نه تر اتو ګلاسه کم از کم سلیری ساته کس کوي، دا مونږ کلم چاته نه دی ویلی چې تاسو پیپسی اوسکی یا فلانی اوسکی یا ډنګلی اوسکی، دا کس مونږ دا خبره کو څنګه چې تاسو ویلې چې په خپل سر باندې دارو خوراک تاسو چې پینډال خوري یا فلانی شی خوري یا ډنګلی شی خوري، مونږ همیشه په دې پروګرامونو کې د دې غندنه کوو او خلکو ته دا سوال کوو خاص کو چې تاسو په خپل سر دا دواګانې مخري دا ټول زهر دي، په بدل کې جراثیم وي، یا مثال مونږ نن د ګردې خبره کوو نو ګرده کې کله کاڼي جوړې دوا عمل شروع کیږي نو مونږ به داسې څه دارو ورکو چې هغه عمل ودرو او هغه پیوي لیکو، نو ډاکټر کدا شنه کوي نو هغه معاینات هم کړي ټیسټونه هم کړي، او یو عام سړی کدا خبرې کوي نو هغه د مقدار زیات کم کی نو کېدای شي چې د بدن یا د ګردې چې کم نفران دي هغه هم ورسره ویلي کې او تشو متیازو په لار باندې ګردم را ویلي کې بهاري کې، نو په دې وجه موږ دا وایو چې په خپل سر م کوي
صحیح.
بیا په ګرده کې بالخصوص مالک سات مخکې دا خبر وکړه چې مریض ته اعلی پته لګي چې د 50% زیان کړی وي، بیا مریض ته علامات ښکاره کیږي، نو هغې لپاره ښه طریقه دا ده چې تاسو په کال کې یو ځل د تشو متیازو معاینه کوئ، هغه 50-50 روپے یا 100 روپے خرچه کیږي، عام د روټین امتحان وی دا غي وشي او تاسو ته ټول شی نخکاره کی او مغلی واټره ولم درته ویلی شي چېر په دې کې سشتا یا نشته ده، او یا به درته وی چې ډاکټر ته لاړ شه، نو په خپل سر دا چیړل نه دی پکار.
ډاکټر صاحب محمد نسیم چې کوم دی اغه دا یو پښتنه را لګلی وې، زما یو ملګری دی د سواد دی او ګردی خراب دی، خو او پافته کې وای دوه پیری چې دی ډایلیسس دام کوي، او خودینه علاوه لکه غریب دی نو کار روزګارم ورسره کوي لګیا دی، نو څه مشوره ول ورکوي لکه مطلب وشه د ګردی چې چا د ګردی خراب وي نو هغه چې کار روزګار کوي نو هغه له څه احتیاطي تدابیر په کار دی، د دوران کار کول آیا دغه ژوند ته خطر خو نه رسي؟
لا محاله خطر خو ورته پیدا کیږي، خو اوس چونکه ژوند او د ژوند لپاره به داس حال ظلم کوي، یو خود ته دا دی چې دا به دا ډایلیسس چې دی دا به دی نه بندي، یو ډایلیسس نه علاوه چې کله موږ د یو مریض ډایلیسس شروع کړو دا کرانیک یا زړه بیماری ده، د ګردې چاغې ګردې ته ډیر زیات نقصان رسولی، نو داسې خلکو ته موږ دا هدایت کوو چې دا لارو کوڅو کې چې ناستې ستنې منې وحی دا دینه بزن ساتي، او بالخصوص چپ لاس کې بستن نه لګی پرک کې، او کله چې دا ډایلیسس مونږه دوه درې میاشتې وکړو او د ګردې صحت لږ راوچت شي او دا خپل کار فعال کی، نو بیا د چپ لاس په دې سنگل کې دننه طرف ته د دې یو وړو کې غونته اپریشن فیسچولا ورته مونږ فیسچولا به جوړ کی، او هغه کې یو ورید او دا بل لکه وینو آرټری دا مونږ یو بل سره کراس کو ضربې چلپا غونتی کو او هلته وګنډو، نو دا هغه چې کوم دی نو یو خود دی باندې چې بیا لاس کې دا ټوپونه مخري او شنګاره आवाज هم کوي، دا وینې رفتار چې کله وي نو هغه سره په ګردې باندې بوج کم وي، چې کوم زرا الته نه تیریږي هغه بیا د فیسټولې ته واپس راځي، دلته هغه ماتيږي د فشار خون دلاندې واپس بیا ګردې ته لیږي نه راشي وي، او دا غسه ګردې خپل طریقې سره د بدن نه بهر کوي
صحیح،
نو دې ورته دا پکار دي چې د هغه خپل چې کوم زده د علاج کیږي هلته ورشي، او هغه ډاکټرانو کده د دوه درې میاشتې ډایلیسس کړی وي نو هغې ته دا وایي چې ما ته د فیسچولا جوړولو ضرورت شته که نشته دی، او که دی نو کله به تاسو راته د جراحي کوئ، وړوکې جراحي په ګس لاس سنګله کې کیږي، او هغه نه پس بیا کده مزدوری کوي یا فعال جون تیرین نو ته به تکلیف نی.
او ډاکټر صاحب دې سره یو زمینی پښتنه ده، لکه اکثر مونږ ګورو زمونږ په دې معاشره کې چې یو کس یو چا ګرده لکه خراب شوی یو ګرده تین لري کړي یا د ګردو بیمار می، نو اکثر دا خبره کوي چې درون شی دی نه دی او چتول په کار داسې په ګردو بیا نورم بوج زور پریوزي او خرابېدلی شي. نو واقع د درون شی هم د ګردو سره څه تعلق شته چې چا ګردې خراب یا یو ګردې نه یو غل درون شی نه دی او چتول په کار؟
دا سه هیڅ خبره نشته ده احمد الله جان صاحب. البته د انسان چې خپل وزن سونه وي د عمده عمر وزن او چتول شي دا ته تکلم نقصان نه راکړي، خو که د خپل وزن لکه د انسان چې خپل فرض کې شپېته کیلو وزن ده او د ځوان زلمی ده نو د شپېته کیلو وزن چتول شي، او کده د شپېتو په ځای اتیا کیلو وزن چتای نو دا به که روغ سړی وي که ګرده او زړه ار سی ټي کمی نو هغه ته به دا زحمت راولاړوي. نو ښه طریقه دا ده چې زما فرض کې اوس زما عمر ده چې شپږ پنځوس کاله ده یا پنځه پنځوس کاله ده، نو او زه وزن اوچتولی شم، زما وزن ده دوه کم اتیا کیلو، نو دا زه اوچتولی شم، خو آیا دی عمر سره به دا وزن زه اوچتوم نو دا به ما لپاره سودمند وي که نه به وي؟ نو دې ته به سوچ پکاري. ځوانۍ د عمر نه مطلب د شل کلنۍ نه تر څلوېښت یا پنځه څلوېښت کلنه پورې دا ځواني ده، دې نه پس بیا بوډاوالی شروع شي. نو بوډاګان یا چې کوم ضعیف العمری چې ده هغې کې به د عمر په مناسبت سره خلک وزن اوچتوي، د هغې نه زیات په ورزش هم نه کوي او د هغې نه زیات به وزن هم نه اوچتوي.
او ډاکټر صاحب، محب دا یو پوښتنه کړې ده، وایي یوه ګرده مې خرابه ده، آپریشن مې کړی دی او بله ګرده کې مې لږه مسله ای، نو په داسې صورت کې لکه مال څه کول پکار دي؟ لکه احتیاطي تدابیر حواله سره نور خو نه لیکلي، خو لکه مطلب څه احتیاط پکار دی ماته؟
دا خو چې کوم ډاکټر صاحب د آپریشن کړی دی نو د ته پاغه کارت کې لیکلي چې د دې شهرو د خوراک نه د دې د سکلو نه بډه ډکې. احمد الله جان صاحب، مونږ مسلسل د تیرو اتو کالو نه تقریبا چې ماته یادېږي مونږ دا خبرې کوو چې په مشروباتو کې بهترین شی چې دی دا صفا ستره اوبه دي یا د تازه میوجاتو رسونه دي که یو سړي ته شوګر نه وي. دکسې مونږ په خوراکونو کې لکه دال بم خورو، وریجې بم خورو، لوبیا بم خورو، غوښه بم خورو، خو زیات سودمند او بهتر شی چې دی نو دا پکې موسمی او تازه سبزیانې دي. او درېمه خبره، تاسو د اعتدال کوي، بلکې مونږ دا وایو چې فرض کیا یو سړي ته د یو کیلو خوراک ضرورت دی نو ده ته پکار دا دی چې د او نیم سوه ګرامه خوراکو کې یو کیلو به دی نه کوي، بلکې که نیم کیلو دی وکړي او بیا دی کوي نو د ده یو خو به د ده طبعي ژوند چې دی دا سلو کالونه هم ورتیر شي، او دویم به د ده په بدن کې غټوالی نه راځي. دا کسې که سړی وي نو په ده کې به مردانه کمزوری نه پیدا کیږي، د کم خوراکۍ فایدې ډېرې زیاتې دي. اوس سبا بل ورځ روژه شروع کیږي نو دې دوران کې چې دی دا سی چې بدن ته مونږه ګردو ته ځیګر ته ځیګرم چونکې فلټریشن کوي د دمشي د سحر د اذان نه ماښام تر اذانه پورې د باندې غیر ضروري کارونه نه وي، نو دی په دغه وخت کې دمشي او د راتلونکي یو کال دپاره مونږه بیا چمتو یو چې خپل کارونه وکړو. نو کم خوراکي او د خوږو نه ځان ساتل او د بدریغه مالګې استعمال نه ځان ساتل چې دی دا ډېر ضروري کار دی. بلکې زه بدل ته دام ورسره لږه مخکې کوم، نن سبا ګرمي نشته دی احمد الله جان صاحب، نه په افغانستان کې نه په پاکستان کې، خو زه وینم که سبا روژه شروع دا خلک به بیا پنځه پنځه ګیلاسه شربت څښي بغیر ضرورت نه. نو دا شینه بیا په ګرده باندې په ځیګر باندې په زړه باندې یو غیر ضروري بوجونه ورچي او د روژې هغه مقصد فوت شي کم چې مونږ د لوګي تندې په ذریعه حاصل کړی و.
ډاکټر صاحب، زه خپلم د دې روژې طرف ته راتلم ځکه چې مونږ سره وخت لږ پاتې و. سوال دوه و، لکه څوک چې د ګردو بیماران دي نو هغې له روژو کې څه کول پکار دي؟ مطلب روژې نیول ولا پکار دي که نه خپل حالت ته دې ګوري او هغه شانتې دې بیا فیصله کوي؟
خپل حالت ته به م ګوري او چې کوم ډاکټر د جراحي کړي یا د کوم ډاکټر چې دی زیر علاج وي نو د هغه رای چې دی هغه په دې کې مقدم ده. کاغه ډاکټر دا مناسب غنی چې د روزه 19 او نیوېشي او د ګردا دونه فعالیت ور کوي نو بیا به د روزه نسی ځکه چې د روزي بنیادی مقصد د عبادت نه علاوه یو دام دی چې په بدن په دې غړو باندې لګمون رحم کو او دمای کو دې ته دما ورکو په خپل سر باندې روزي خوړل پر خودل یو هغه تکلیفونه دي خدا نه خواسته ډیره زیاته وینه سړی نو به دا بے ہوش شلو استفراقی کیفیت پیدا شو اسحال پیدا شو بدن کے نکاحت پیدا شو نوخوار سڑی تو پتہ لگی پخپلم فیصلہ کولے جی بس بیا مزید روزہ نیول یا جاری ساتل نی پکار ورتا ہو دا ڈاکٹر مشورے نہ بغیر دا کار نہ دے پکار
ډیر مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکولې نه او د پښتورګو یا ګردو ناروغۍ په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکولونه
ډیر مننه په الله ګرانو صاحب
مننه اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو